السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شوی زنی سجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې ما په دې خبرونه کې زمونږ د سر موضوع د چارسدی په باچا خان یونیورسيټي د وسلوالو برید دی په دې اړه به د پیښي د عیني شاهدانو خبرې او د کارپوهانو نظرونه واره د مشال ریډیو مجله هم 19 پروګرام عوام لرو خو لومړی د دې سات خبرونه د شاهین بنیری نوري
ستړې مشهور امید دی وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا په چارسده کې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو په ډزو کې د زده کوونکو استادانو په ګډون لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او نور یو شمېر ټپیان شوي دي. اسلام آباد به د فروری په شپږمه نیټه افغانستان کې د سولې په اړه د څلورو هیوادونو د سفیرانو ترمنځ د خبرو د دریم دور کوربه وي او ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي دي چې د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې په عراق کې د ښځو او ماشومانو په ګډون خواوشا 3500 کسان غلامان کړي دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په چارسده کې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو په ډزو کې د زده کوونکو او استادانو په ګډون لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او نور یو شمېر ټپیان شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت پخوانی وزیر او د اسمبلی غړي شوکت سبزي رسنیو ته ویلي چې په دې برید کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت مشال لیډو ته ویلي چې په پوهنتون کې 3000 هلکان او جنکې زده کړې کوي. د پوهنتون یو کارکوونکی حیات روغانی د پیښې په اړه مشال ریډیو ته صدا سوول د پاکستان د فوج وان جنرال آسم باجوا په خپل ټویټر پاڼه ویلي امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي او تر اوسه څلور بریدګر وژل شوي دي. په جمرود کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو جنازې تیر ماښام په خپلو کلو کې وشو. د دوی جسدونه خاورو ته وسپارل شو. په وژل شوو کسانو کې د خاصدار ځواک لاین افسر نواب شاه، خبریال محبوب افریدی او د باړې ملک دین خیلو د یوې کورنۍ درې غړي هم شامل دي. په برید کې ټپي شوي د لیبی ځواک ظهیر احمد مشال ریډیو ته د پیښې په اړه وویل
د ټریفک سکواډ اټینډنس مونږه خلو سهار وختي هغه سلسله کې زبار وروه تم کرخانو مارکیټ ته نو بس هغه کې بیا یک دم دا واقعیا را پیښه شو. زما خپل کې غټ فرق راغله، هغه ماته شوی، هغه پلستر شو او لاس مې او بس هر طرف ته ویرانی وو او ها هوا چغه و بد حال و جی. بیا په موقع باندې داسې خلکم پرشرایز وو، داسې کویک ریسپانس هم نو، مطلب ریسک کویک نو چې څوک مخې لارتل نه شو.
د چارواکو په وینا په دې ترهګر برید کې یو لستنه وژل شوی او 40 پکې ټپیان شوی دي. درې بیلابیل وستوالو ډلو د برید پړه منلې ده. وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي سعودي او ایران د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې د هواري په لړ کې د پاکستان هڅې ستایلې دي او هیلې څرګنده کړې چې ډېر ژر به د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې بیا ښه شي. وزیر اعظم نواز شریف چې د ایران او سعودي ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ د هواري لپاره تر سعودي وروسته ایران ته تللې، تیره ورځ په تهران کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره تر لیدنې وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل
مقدس مشن دی. زما په خیال پاکستان ته پکار دي چې دوه اسلامي هیوادونو ترمنځ د معاملاتو د حل کولو په لړ کې دا ډول رول تر سره کړي او مخلصې هلې ځلې وکړي چې موږ لګیا یو تر سره کوي. سعودي عرب زموږ د موقف او کوشش تعریف کړی او همداراز تهران زموږ هڅې ستایلي دي. نو ما په دواړو هیوادونو کې زموږ د غوښتنې په اړه مثبت ځواب موندلی دی. دا یو داسې وخت دی چې موږ د یو ستر دښمن سره جګړه کوو چې هغه ترهګري او سخت دریځي ده او موږ به دې جګړه کې هله کامیابیږو چې موږ ټول یو موټی او متحد شو.
د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې وروسته لاغي خراب شوې چې سعودي په هغه هیواد کې یو شیعه مذهبي مشر د جنوري په 2 نیټه اعدام کړ. په پیښور کې د مدني ټولنې لغړو د وړوکوالي د ودونو په اړه د اسلامي نظراتي کونسل د مشر په وروستیو څرګندونو نیوکې کړې دي. د پښتونخوا سیول سوسایټیز نیټورک په نوم د مدني ټولنو د اتحادیې مشر قمر نسیم تېر ورځ په پیښور په سلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت ویلي چې د کم عمرۍ د ودونو ختمولو په لړ کې نوې ستونزه اسلامي نظریاتي کونسل راپورته کړې ده. سند او پنجاب صوبو کې د واده لپاره د عمر د حد ټاکلو قانوني مسودې منظوري شوې دي، خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې سیاسي او مذهبي ګوندونه لا په دې لړ کې په یو قانون منظورولو نه دي سلا شوي. اسلام آباد به د فروری په شپږمه نیټه افغانستان کې د سولې په اړه د څلورو هیوادونو د سفیرانو ترمنځ د خبرو د دریم دور کوربه وي. د افغانستان او پاکستان په ګډون د چین او امریکا غ چارواکي چې د سولې په اړه د خبرو لپاره په یو نقشه کار کوي وایي چې دوی به د فروری د میاشتې په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې راغونډیږي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي دي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په عراق کې د ښځو او ماشومانو په ګډون خوشه 3500 کسان غلامان کړي دي. دا راپور چې پرون خپور شو وایي سخت دریځ ډلې داسې کارونه کړي چې کېدای شي د جنګي جرمونو د انسانیت پر ضد د جرمونو د ټول وجنې برابر وګرځي. د بشري حقونو په اړه د ایران او عراق لپاره د ملګرو ملتونو د مرستیال مشن د های کمشنر لخوا خپور شوی دی راپور کې ویل شوی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د جنسي غلامۍ په شکل کې په ښځو او ماشومانو تشدد ته دوام ورکړی دی. د امریکا حکومتي سرچینې وایي هغه درې امریکایي وګړي چې تیره اونۍ په بغداد کې لا درکشي وو په عراق کې د یوې ایران پلوه شیعه ډلې لخوا تښتول شوي دي. رویټرز خبري ایجنس لیکي دغه معلومات د عراق او امریکا د دوو استخباراتي تحقیقاتو پر اساس ورکړل شوي دي. له 2011 کال راهیسې چې د امریکا پوځي ځواکونه له عراق وتلي دا ړومبی ځل دی چې په عراق کې امریکایان تښتول کیږي. او په داسې حال کې چې د سویټزرلینډ په ښار ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم غونډه کیږي د غربت پر ضد مبارزه کوونکي یوې ادارې اکسپیم په خپل راپور کې ویلي دي چې په نړۍ کې 2.5 مالدار خلک د نړۍ د نیمې آبادۍ نه ډیر مال دولت لري. په ډیوس کې کیدونکي د نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې د سلویختو هیوادونو مشران برخه اخلي. دا غونډه به د جنوري د میاشتې تر 23 نیټې دوام لري. دغه خبرونه اوس د موسم او کرنسۍ حال احمد الله وړاندې کوي.
مشال ریډیو تاسو اورئ د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په وپاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو بخنه غواړو د څه تکنیکی ستونزې لوجې تاسو ته د موسم حال او د کرنسو بې نشي وړاندې کولې او کوشش کوو چې په راتلونکي خبرونه کې درته بیا وړاندې کوو. په روانه خبرونه کې به واره د خیبر پختونخوا په 400 کې په بچا خان یونیورسيټي د وسلوالو په برید کې ګڼ کسان وجل شوي دي. د دفاعي چارو پوهان وایي چې باید د وسلوالو پر ضد ریاستي ادارې خپل ځمواري پوره کړي.
پختونخوا ولس اکار ده چې د ریاست سره شفاف سوتره خبرې وکړي چې دا د مترکمې او د پختونخوا کې رواني.
د جمرو د پرونی ځانمرګي برید د وجل شوو کسانو مړي په خپلو کلو کې خاور ته سپارل شوې دي. په پیښه کې یو زخمی شوی تن وای
زما خپا کې غټ فرق راغله. هغه ماته شوی ده، هغه پلستر شو او لاس مې او بس هر طرف ته ویرانی و او ها هو چغې و بد حال و جی.
او نیس پروګرام د مشال ریډیوي مجله کې بعد یو لیکوال طالب منګل د نوي کتاب پړووره
ل مشومتوب نه می د موزونو کلمونو سره مینوه. اوس مهال د شیرونو یو ټول ګلرم چاغه چاپ شوی ده چې سپګمۍ ژاړي نو میګي.
دا نور رپورټونه هم لرو ل مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو اوریدونکو په خبرونو کې څنګه چې تاسو اوریدل د خبر پښتونخوا په 400 کې په بچا خان یونیورسيټي د وسلوالو په ډزو کې ګڼو کسانو ته مرګ شوبلا اوخت دي. دا وخت د مشال ریډیو خبريال غلام غوس را سره د ټلیفون په کرخه دي. غلام غوس دا راته وایي چې د غلطه د پیخي تازه حال څه دي چارواکي څه وایي؟
روان دي غلام غوث بخنه غواړم ستاسو غلام غوث که تاسو لږ د خپل ځای بدل کو ځکه چې ستاسو آواز ډیر سم نه راځي اوریدونکي کیدی شي ستاسو په خبره پوره نه پوهیږي که تاسو راته یو ځل بیا وویل چې دغلته د مرګ ژوبله څومره وخت ده ځکه چې ستاسو آواز لږ کټ کټ راځي غلام غوث د تقریبا او چارواکي څه وایي تاسو وایئ چې زیاتره زده کوونکي استادان خو راوتي دي خو اسې څه ویل کیږي چې کوم زده کوونکي دغلته په یونیورسټي کې دننه بند پاتې دي او کنه ټول راوتي دي سیده ډیره مننه غلام غوث ته معلومات را کول اوریدونکو تاسو ته غلام غوث نو اوریدل چې د خیبر پختونخوا په 400 کې په باچا خان په هنتون د وسلوالو په ډسو کې د چارواکو په خبره شل کسان وژل شوی دی دغه سی ولکیږي چې د شپېتو زیات شوبل شوی هم دی نن په دغه په هنتون کې د باچا خان امن مشاعره په یو پروګرام هم کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د پیخه ډیره وختي شوې ده نو ځکه په هنتون کې کېدای شي چې دومره ډیر تکونکي په دغه مکان وو او اوس د یو اوریدونکي بخنه غواړم د یو عیني شاهد حیات روغانی خبري اورو چې غد دې پیخي حال څنګه بیانوي
خبر شروع شوی دا د یونیورسيټي د کوم سکیورټي ګارد دی هغه کیسه د کسان جوبل دی هغه یو هغه سره هغه نیولی د دوی سره هغه دا د ګولا ورسره لګیو موږ چې کومه امانه وو کوم سټوډانو هغه مشرو دوی د بل شولي سټوډانو سوم باندې
سومره سټوډان وایسته سو په خیال کې
په اصل کې د شپږو وسو پر
مشوره خجی شپږو وسو پوری او دا د جینکو هوستل دی کده لکانو دی حیات صاحب دا وسلوال چې کوم دی دا په دې تاسو اصل ته ورننه وتی دي کنه د یونیورسيټي نورو برخو ته ورغلي دي اوس تاسو د ډزو اوازونه اورئ د غزې کې کنه د مکه مور سره روان دي نو دا سنویت ولا دما کی دی آیا دا د کرکر ټایپ دی کنه دا هند گرنیټ ټایپ دی خلکولی کنه ځانمرګي 14 تاسو څه شی داسي په نظر باندې راځي
زموږ خیال دی چې
او دا فائرنگ چکم روان دی حیات صاحب نو دا پولیسو او دی خلکو ترمنز روان دی کنا صرف دا خلک فائرنگ کوي یعنی دا پولیس او دا آرمی دستو سے پوزیشن دی اوس خو مونږ ته اطلاع دی چې دا آرمی دستې مو رسیدي حیات خان صاحب تاسو د خپل ځان هم ډیر خیال ساتي او کدا راته په اخیری کې وایي چې تاسو د مرګ ژوبلې په اړه خو داسې تاسو څه په سترګو لیدلې نه دي یا مساورېدلې خو نه دي چې څومره یا څوک وژل شوي دي یا څوک ژوبل شوي دي
تاسو د چارسدې د بچا خان یونیورسټي د وسلوال برید حال د یو تن حیات روغانی نه اوریدو اوریدونکو نن د خبر پښتونخوا په چارسده کې په بچا خان په هنتون د وسلوالو په برید کې د مشال ریډیو خبریال د چارواکو په حواله وای چې شل تنه وچل شوی دی. مونږ هڅه کو چې د مشال ریډیو خبریال شبیر جان طرف ته لاړ شو او دا غنه هغه دا وخت په هسپتال کې موجود دی او دا غنه تازه معلومات واخلو چې غلطه د مرګ ژوبلې شمیره څومره ده. خو اوریدونکو د دفاعي چارو پوهان وایي چې باید د وسلوالو پر ضد ریاستي ادارې خپله ذمهواري پوره کړي او دې لړ کې باید اولس لپکار ده چې هغوی هم خپل ذمهواري ترسره کړي او ریاست سره په دې اړه خبرې وکړي. زموږ همکار هارون بادشاه د دفاعي چارو پوه خادم حسین سره د نننې پیښې په اړه مرکه کړې ده. نو هغه وایي
دا یو قسمه علامتی اٹیک په نان وایلنس یا په عدم تشدد خو دا اٹیکونه سمره چې مخکې په شاشوي دي داسې بدی پیرم په شاکیږي. دغه خبر د ریاست د ذمہواری ده کنه چې ګیر چا پیر پوسټونه چې پوسټونه دي څنګه داسې وشو چې دهشتګرد را ننوتې شو. د دریمه خبره دا ده کنه چې ریسپانس ورته څنګه وو. د سهار تو په جونا دا اٹیک شروع دی حمله شروع ده او زما خلک چې ګنټې نه زیاته تېره شو چې پولیس راغی او د درې ګنټو نه زیات تېره شو چې بیا فوج را رسید. نو کوک ریسپانس یونټ چې څومره خرچ شوی دی هغه چرته دی. د څلورمه خبره دا ده چې پروینشل ګورنمنټ چرته دی.
نو ډاکټر صاحب د سیمې زده کوونکي او د غراز عام خلک تاسو څه وایي چې د ترهګرۍ دغه پیښې به څومره اغیزمن کړي وي او هغوی ګڼې کولی شي چې د یو ښه راتلونکي لپاره هیلې ولري؟
تاسې ته کنه چې د علم په ځای گزار کول مطلب دا دی چې د ټول وطن کې یره خورول غیر دومره زیات خوره شوه چې زما خلک دي څومره په هنتونونو په پښتونخوا کې دي په 400 په اوښه چې څومره دي په هنځینه دي څومره سکولونه دي هغه ټول د یاري نه بند شو یا بند کړی شو. دغه خبره ډېر زیات وضاحت سره مخه ته راځي. هغه دا دی چې پاکستان ریاست د دیونین کال نه خبره کوي د جون 2014 نه چې موږ به د اخیری دهشتګرد پورې جنگ رواني. د دې مطلب دا دی چې دهشتګرد باندې خو کېدی شي لګړي حمله کوي خو د دهشتګردۍ سوچ یا دهشتګردۍ باندې حمله نه کوي. یعنی دهشتګردي یا د یری کاروبار هغه شان روان دی د جنگ اقتصاد هغه شان روان دی. زما خیال دی چې پښتونخوا ولس به کار د دې چې د ریاست سره صفا صفا او صفا ستر خبرو کې چې دا تبادله به تر کومه وي او دا په پښتونخوا کې رواني او دا په پښتونخوا کې صرف ولې رواني دلته څه چل داسې شوې ده چې تاسو مسلسل دلته باندې د زوی
اوریدونکو تاسو د دفاعي چارو په ډاکټر خادم حسین مرکه اوریدل چې زم همکار هارون باچا ور سره د 400 په باچا خان یونیورسيټي د نننی بریډ پاړه کړی و او اوس را سره د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان د ټلیفون په کرخه دی. شبیر جان دا راته وایي چې دا وخت تاسو په کم اسپیټال کې او د غلطه چارواکي سو وایي چې د مرګ ژوبلې شمیره څومره ده؟
دا یو څه چې دا کوم چې د بچا خان په ونټینې د غي بهار ولاړې ما دې ځکه چې کوم سرکاري او شمیره دا د شمرسته د خبر په خپل خاص کوم سوي وي شاه فرمان په خپل ځات وایي هغه چې د تاسو د امریکای مشر چې په دې کې کوم شامل دي عملې کسان هم دي او د ونټین چې کوم سکیورټي او سکیدار دا کوم شامل دي دین علاوه وی چې د سلبیخت پور کسان یې بندي چې په دې کې یو بل کسانو کې صح یو بل هم معمولی یو بل هم چې هغه چا سده هسپتال ته د پیښور له ډېرې وختون کا او ځارنګ د مردان اسمنډل کمپلیکس ته ولې شوی دی. جی
سم ده ډیره مننه شبیر احمد جان د معلومات را کولو. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د خبري جنسي پولیټیکل چارواکي وای چې د جمرو د پرونی ځانمرګي بریده د وجل شو کسانو مړی په خپل کلو کې خبره تاسو پارل شوې دي. په دوی کې د خاصدار ځواک د یو لاین افسر نواب شاه او د سیمې د یو پیژندل شوی خبريال محبوب افریدی ترڅنګ د باړي د ملک دین خیلو د یوې کورنۍ درې غړي هم شامل وو. نور تفصیل د فرهاد شنواری ناورو.
د جمرود د خاصدار زواک لاین افیسر نواب شاه پریدی جنازه په شاکه سیمه کې او د خبریال محبوب پریدی جنازه په برکمبرخیلو باړه کې تر سره شو چې د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکو ځای مشرانو او خبریالانو پکې ګډون وکړ. همدارنګ په دې پیښه کې د باړې د ملک دین خیلو د یوې کورنۍ درې غړي اتوشت کلن شاه فیصل پریدی د نوموړي کورودان او شپږ کلن زوی شازیب هم وژل شوی دی. دغه کورنۍ د باړې نه جمرود وزیر ډنډ ته را رسېدلې وه چې د دغې برید ښکار شوه او د شپږ کلن شازیب یو ډیر زړه بوګنوونکی تصویر په سوشل میډیا خپور شو چې دی پکې په وینو سور په سړک پروت دی او بنیان یې په چرو سوری شوی او په لاس کې یې د لسو روپو یو لوټ هم نیولی دی. خلکو پرې سخت خفګان ښکاره کړی دی او ویل کېږي پلار یو غریب مزدور وو. د جمرود په دی پیخه کې د جوبل کسانو درملنه په پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې روانه ده او هلته یو جوبل شوی تن بادشاه ګل مشال ریډیو ته وویل
زه روان وم کارخانو پټک باندې را شو بس ځان ته خبر نه شوم یو دم ډس شو دماکا وشوه او بس ور ولګېدو یو مې د خپا زخمی ده یو مې سر لګېدلې اوس مې ایکسرے وکړې چارې پکې دي نومون پرایویټ وکړې نو دا غواړو چې سہولت وي علاج خکېږي.
د لیوی زواک زهیر احمد هم پکې جوبل شوی او د دغه پیښې په اړه وویل
د ټریفیک سکواډ اټینډنس مونږه خلو سهار وختي هغه سلسله کې زبار وروتم کارخانو مارکیټ ته نو بس هغه کې بیا یک دم دا واقعیا را پیښ شو. زما خپا کې غټ فرق راغله هغه ماته شوی دا هغه پلستر شو او لاس مې او بس هر طرف ته ویرانی و او ها هوا چغه و بد حال و جی خلکم پرشرایز وو داسې کویک ریسپانس هم نو مطلب ریسکو کویک نو چې څوک مخې لا راتلی نه شول.
او یو بل جو بل شوی تن کاشف زیاته کړه
کارخانو لا راتلم د کار له او بس دلته د څه کوټ لا ورسو د ځکه یو زوردار د مکاوه نور بس بیا یغنه باد زنیم پوي شوی زمو په خه بس یو دوزه معمولی زخمی ده عمرنا زخمی شو ډیر او بس شکر د خدا بس کړی یو.
د خیبر په جمرود وزیر ډنډ سیمه کې د دغه پیخي پړه لشکر اسلام وسلواله ډلې او تحریک طالبان شمالي وزیرستان ډلې په ګډه په خپل غاړه اخیسته و. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او ګواهی د پاره د یو لښ خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پړې 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 دا ادم تشو په بدن چې دا زم خاورې سي حاکم پاتشه راځي به چې غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې د ایران او سعودي ترمنځ سره پورته شوی کړکیچ د هوارول لپاره تر سعودي وروسته ایران ته تللې ویلي چې د دواړو هیوادونو حکومتونو په دې لړکی د پاکستان هڅې ستایلې دي او هیله څرګنده کړې چې ډیر سر باندې تهران او ریاض اړیکې بیرته ښې شي. نوموړي هم دا راسترهګر او سخدریزي د سیمې د هیوادونو ګډ دښمنان بللې او پر ضد یې د ګډو هڅو د پرمخ وړلو په خبره ټینګار کړی دی. نور تفصیل په د سبیل الله شفق په دې ریپورت کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي ترمنځ د کړکېچ داوري غوښتنه کړې او هیله ښودلې چې ډېر ژر به د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوې شخړه هواره شي. نوموړی همداراز وایي ایران له سعودي سره د تعلقاتو ښه کولو ته لیوالتیا ښودلې او په نږدې راتلونکي کې پاکستان او ایران د دې لړۍ د څارلو لپاره ځانګړي استازي وټاکي او په خبره چې له سعودي مقاماتو سره به په دې اړه خبرې وکړي او به هم د استازي ټاکلو ته وهڅوي. دا څرګندونې صدر اعظم نواز شریف د سه شنبې په ورځ په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره تر لیدنې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وکړي. ښاغلي شریف ویل چې پاکستان د ایران او سعودي ترمنځ پر رامنځته شوې شخړې اندېښمن دی. د دې شخړې اوارې سپېسلې مشینو باله وویل چې سیمه دا مهال د ترهګرۍ او سختدریز ناورین سره مخ ده چې پر ضد یې باید شریکه جګړه وشي. دا یو ډیر مقدس مشن دی او زما په خیال پاکستان ته پکار دی چې دواړو اسلامي هیوادونو ترمنځ د معاملاتو د حل کولو په لړ کې دا ډول رول ترسره کړي او مخلصې هلې ځلې وکړي چې موږ لګیا یو ترسره کوي. سعودي عرب زموږ د موقف او کوشش تعریف کړی او همداراز تهران زموږ هڅې ستایلي دي. نو ما په دواړو هیوادونو کې زموږ د غوښتنې په اړه مثبت ځواب موندلی دی. دا یو داسې وخت دی چې موږ د یو ستر دښمن سره جګړه کوو چې هغه ترهګري او سخت دریځي ده او موږ به دې جګړه کې هله کامیابیږو چې موږ ټول یو موټی او متحد شو. پاکستانی پوز مطبوعاتی دفتر د شنبې په ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پوسټ لخر جنرال لهی شریف د ایران له دفاع وزیر سره لیدلی او په دوه اړخیزو او د سیمې په امنیتي وضعیت سره خبرې کړې دي. خبر پاڼه کې ښاغلی لهی شریف تر هغه لري او نړیوال ګواښ بللی چې د سیمې د ناکرارۍ پوره وړتیا لري او د مخنیوي لپاره پر ګډو هڅو ټینګار کړی دی. د یادونې وړ ده چې د سعودي او ایران تعلقات تر هغه وروسته خراب شول چې ریاض یو شیعه عالم باقر النمر اعدام کړ چې مظاهره شیانو یې پر ضد په تهران او مشهد کې د سعودي پر سفارت او قونسلګری برید وکړ او هغه یې وسیزل. د دې پیښې په نتیجه کې سعودي سملواره له ایران سره سفارتي تعلقات پرې کړل او ورسره بحرین، سودان او کویت هم له تهران سره خپل ډیپلوماتیک تعلقات وځنډول.
په داسې حال کې چې د پاکستان د سند او پنجاب صوبو اسمبلو د واده لپاره د هلک او جینې د عمر د حد ټاکلو لپاره قانوني مسودې منصوري کړې دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو غړي لا هم په دې اړه د یو قرارداد پر راوړلو نه دي سلا شوي. تېره ورځ په پېښور کې مدني فعالانو د اسلامي نصریاتي کونسل په بیان هم نیوکې کړې دي او چې هغې وایي د الک او د جینې د عمر د هر ټاکل لپاره قانوني مسوده ناسمه ده. نور تفصیل د غلام غوث په دې ریپورت کې ورو.
د قانوني چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی معاون خصوصي عارف یوسف مشال ریډیو ته وویل چې په وړوکوالي کې د ودونو د مخې نیولو لپاره د سزاګانو سختولو او د واده کم نه کم عمر اتلس کاله ټاکلو په لړ کې د پښتونخوا د اسمبلی ټول ګوندونه یو نظر نه لري.
چونکہ دا یو جنہیں شناختی کارڈ جوڑی گی اٹھارہ سال کی پکار دے چا جنہیں کمی ہوا تھا ایک دے دام اٹھارہ کال سی سان اچھے جمگا اسمبلی کے سیاسی پارٹیاں نے دی مگا غور چ دے ایج باندې متفق شي.
هم په دې لړ کې 13 ورځ په پېښور پریس کلب کې د پښتونخوا سیول سوسایټیز نیټورک په نوم د مدني ټولنو د سوري لاندې په یو خبری کانفرنس کې د یادې ټولنې مشر قمر نشیم مشال ریډیو ته وویل چې په کم عمرۍ کې د ودونو د مخې نیولو په لړ کې نوې ستونزه اسلامي نظریاتي کونسل راپورته کړې ده او د یادې ادارې مشر د واده لپاره د عمر یو حد ټاکل او د دې لپاره قانون سازي کول غیر اسلامي ګرځولې دي.
په خرطوم کې او په قاهره کې چې کوم د اسلامي ممالکو کانفرنس شوی او په هغې دواړو کې ډیکلریشنز پاس کړي وو چې په مسلمان ممالک چې کوم دي هغوی به په خپل خپل ملکونو کې د کم عمرۍ د واده د ختمې حوالې سره کوم چیزونه اقدامات کوي. نو د شیرانی صاحب دا وینا چې د بچپن یا د کم عمرۍ چې کوم واده دی دا اسلام سره موافقت کړي او د دې خلاف خبره کول ګناه ده. نو دا موږ د پاره چې کوم دی بایسه تعجب ده.
د ماشومانو د حقونو لپاره په قبایلی سیمو کې د کارکونکو یوې مدني ټولنې مشر زرعلي خان اپریدی وایي په کم عمرۍ کې د ودونو د مخې نیولو لپاره هغوی په قبایلی سیمو کې هم خپلې هلې ځلې توندې کړې دي.
فاټا کې موږ یو کمپاین شروع کړی دی. نو موږ پوسټ کارډ ساين کوو د خلکو نه او هغه بیا موږ نواز شریف ته او قومي اسمبلی ته لیږو چې دا ماشومان عمر د 14 کالو پورې شي واده د پاره.
په سین صوبه کې د واده لپاره د هلک او جینۍ کم نه کم عمر 14 کاله ټاکل شوی دی او په پنجاب کې د هلک عمر کم نه کم 14 او د جینۍ 14 مقرر کړی شوی دی او په دې باندې د عمل نه کولو په لړ کې په سین او پنجاب کې سزاګانې سختې کړې شوې دي. خو د پښتونخوا صوبې لپاره د پښتونخوا د اسمبلی نه د داسې یو قانون منظورولو په لړ کې د قانوني چارو لپاره خصوصي معاون عارف یوسف وایي
مونگا جی آئی تم اور مولانا فضل الرحمان کا میرا گروپ دے آگے تم اور نور سونا اسلامک پارٹی دے آگے تم مونگا ریکویسٹ کرو کہ مونگ سر یو ٹیبل مان دے کی نہیں کہ بیا بات کے سو کے احتجاج کی بیا مسئلے مسائل جوڑ رہی نویں میں چاپس کی کین وہ دیوانے خبروں کو بیا دا بل پاس ہو جائے
دا یادونی ورلا چی دا وعدہ لپارا کم نکم عمر دا تل اسکالا ٹاکلو لپارا دا عوامی نیشنل گوند او پاکستان پیپلز گوند دا تیر صوبائی حکومت په دور کې هم د قانوني مسودې منزورولو هڅه شوې و خو هغه وخت هم د پښتونخوا ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه په دغه قانون منزورولو نو سلا شوې ولام غوس مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو تاسو سره اوس په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده د شاهین بنیري نبلند خبرونه وورو
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا په چارسده کې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو په ډزو کې د زده کوونکو استادانو په ګډون لږ تر لږه شل کسان وژل شوي دي د پاکستان د طالبانو ډلو د دغه برید پړه منلې ده د پاکستان د فوج ویان جنرال اسم باجوا په خپل ټویټر پاڼه ویلي امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي او تر اوسه څلور بریدګر وژل شوي دي په جمرود کې په پرونی ځان مرګي برید کې د وژل شوو کسانو جنازې تیر مخام په خپلو کلو کې وشوې او د دې جسدونه خاورو ته وسپارل شو په وژل شوو کسانو کې د خاصدار ځواک افسر نواب شاه خبریال محبوب افریدی او د باړې ملک دین خیرو د وی کورنۍ درې غړي شامل دي وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي سعودي او ایران د دوړو هیوادونو ترمنځ د شخړې د هواري په لړ کې د پاکستان هڅې ستایلي دي او هیله څرګند کړې چې ډېر ژر به د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې بیا ښه شي په پیښور کې د مدني ټولنو غړو د وړوکوالي د ودونو په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل د مشر په وروستیو څرګندونو نیوکې کړې دي اسلام آباد به د فروری په شپږمه نیټه افغانستان کې د سولې په اړه د څلورو هیوادونو د سفیرانو ترمنځ د خبرو د دریم دور کوربه وي ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي دي چې د اسلامي دولت سغدریزي ډلې په عراق کې د ښځو او ماشومانو په ګډون پاوشا 3500 کسان غلامان کړي دي د امریکا حکومتي سرچینې وایي هغه درې امریکایي وګړي چې 13 ورځې په بغداد کې را درک شوي وو په عراق کې د یو ایران پلوه شیعه ډلې لخوا تختول شوي دي
لن خبرینم د شاین بنیری نواری د لوریدونکو وس وخت شوه دی د 19 خبرونه د مشال ریډیوي مجله د خبرونه نجیب امیر جوړ کړی دا او نن په تکراری بڼه خبري کې راځي چې ورته وګ شو
د مشال ریډیوي مجله د کلتوري هلوزلو و نیزا خبرونه
د مشال رادیوی مجله په لومړی غنا کې موزه نجیب امیر هر کله کوم د خبرونه با سر له هم دیونه د هرې سه شنبه یا نه پورس په درنیمو او د هرې چهارشنبه یا شروع پورس په یونیمه بجا اوریدل شي په روانه خبرونه کې به ووري دا پښتونخوا حکومت په خبر کې د راج کپور د حویلۍ دورانولو مخنیوي کړي
قانون د موږ کې انټیکویټیز اکټ دا هغه مو دابه کې 75 سال تم بلډینګ وی اثرې قدیم وی هغه کیسو ډیمیجز کې یا کیسو ورانه کې هغه قانون خلاف ورزي دا کې باقاعده جرم لا تیری
سید شاه سعود سره دا په شاعرۍ غږیدلی یو میناوال وای هغه یو فلسفي شاعر دی
نو دا خو د خلکو خو خره چې ماته سوي زر خو خپل نوم ځان باندې ما خو خپل تخلص هم نه دی د سی خو خره ځان ته د خلکو مینا دا د مینې نه وای رته
له خبريال شاعر او لیکوال طالب منګل نه باورې چې سپوږمۍ ولې جاړي
له مشمتوب نه می د موزونو کلمونو سره مینوا اوس مهال د شیرونو یو ټولګل رم چاغه چاپ شوی ده چې سپوږمۍ جاړي نو میږي
په غلنې کې د دوه نو کتابونو د مخکتنې غونډې ته هم سر ورخ کار کو
امن په لمبو کې او په خار د لیونو کې د هیڅ قسم جمالیات نشته دی خدای غو د امن د پاره داغه د شوق او د طلب دومره زور دی چې کداغه کتابونه یو سړی ګوري نو په ټول کتاب لوستو باندې باغ تنگ نشي
دا به هم وره چې په دې روستیو کې کم پښتو کتابونه چاپ شوي دي د دې ترڅنګ مو نور ډیر خواغه هم په تاسو پیرزو دي دا ورېدو لپاره را سره اوسه بیا هم د مشال رډیوي مجلې لومړی غنیتا خراشه تاسو به هر اونۍ په همدې وخت دغه خبرونه اوري دا یو بل او نوې حسدا چې پترس کې موږ وړو د پښتونخوا افغانستان او د نړۍ له مهمو کلتوري فعالیتونو تاسو خبر کو کلتور د یو قام پیژندنه کوي، د ټولنې د وی برخې د خلکو له ځانګړتیاو مخبروي او د انسانانو ترمنځ شریک خاصیتونه په ګوته کوي. انسان له پیړیو راهیسې په سناسه شکل د خپل کلتور ساتندوی پاتې شوی. انسان که د خپل کلتور سره مینه لري، نو د نورو د کلتورونو په اړه تلوسې هم ورسره ملې دي. موږ هم د ژوندانه د نورو برخو ترڅنګ د پښتنو د کلتوري ارزښتونو د ځلولو او یو بل ته د رسولو په موخه د خپرونه پیل کړې ده. په دې خپرونه کې د پښتنو د ټولو سیمو پر سر لکه د سولې د مرغانو الوت کوو، اول ترې ځان او بیا تاسو خبرو. په داسې کولو به مو د یو بل له حاله ځان خبر کړی وي او له ډېرو هغو رواجونو به هم خبر شوي یو چې پخوا ترې نه و خبر. خو دا خپرونه به د شاعر، سندرغاړي، لوبغاړي، افسانه نګار، ناول نګار، سفرنامه لیکونکي، موسیقار او هر هغه چا سره تماس نیسي چې د کلتوري ارزښتونو پالنه کوي. په ژوند کې هغه خلک د بریا سره مخ کیږي چې د خپل کلتور سره مینه لري. نو تاسو هم د ځان سره مینه وکړئ، د خپل وطن سره مینه وکړئ او د خپل کلتور سره مینه وکړئ. نو که د شعر، نثر، کیسې، کلتور، ادب او کتابونو سره مینه لري، نو دا خپرونه خامخا واورئ. ډیر څه به پکې عمومی بیا ونه وایي چې خبر نو. په سر کې پامیر ساحل ته غوښ شي چې د غونې فرهنګي خبرونه درته وړاندې کوي.
لومړی خبر دا دی چې د خیبر پښتونخوا لرغونو آثارو ادارې مشر ډاکټر عبدالصمد مشال راډیو ته ویلي چې په پېښور کې د پرتوی راج یعنی راج کپور د خاندان د حویلۍ ورانولو اجازه به هیڅ حال نه ورکوي، ځکه چې دغه حویلۍ لرغونی ارزښت لري او څوک یې د ورانولو حق نه لري. د هندوستان د بالیوډ د ځینو مشهورو څیرو تعلق د پېښور له ښار سره دی او د هغوی کورونه اوس هم په پېښور کې موجود دي. د پرتوی راج د دغې حویلۍ اوسنی مالک حاجی حسن قادر دی او دا حویلۍ یې په 1901 زیږیز کال کې اخیستې وه. دی وایي زلزلو دغه حویلۍ زیانمنه کړې ده او دوی یې د ترمیمولو یا بیا رغولو لپاره هڅې پیل کړې دي. په روانه اونۍ کې د مومندو په غلنۍ کې د یوې غونډې پر مهال د دوو کتابونو مخکتنه وشوه. دواړه شعري ټولګې دي چې تازه خپرې شوې دي. په دې کې د رحم شیر خان په ښار د لیونو کې او د اجمل شاه ارمانی کتاب امن په لمبو کې شامل دي. د پښتو ژبې پیاوړو لیکوالو په دواړو کتابو مقالې واورولې. د کره کتونکو په باور په دواړو کتابونو کې د پښتنو وسنی ناورینونه په مناسبه توګه انځور شوي دي. د افغانستان خوږ شبه شاعر حبیب الله زړسوان شینوارې د خالی پر ورځ په جلال آباد کې په حق ورسید. نوموړی د ننګرهار په هسکه مینه کې 4 لسیزې وړاندې زیږیدلی و. ده د پخوانۍ چیکوسلوواکیا له نړیوال پوهنتون څخه د ژورنالیزم په څانګه کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې وې. نوموړی چې خوږ ژبه شاعر و، د وخت اکثرو هنرمندانو یې شعرونه ویلي او 15 کتابونه یې چاپ شوي دي. د تېره ورځ په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو. د خیبر پښتونخوا د شانګلې شاپور سیمې لیکوال او شاعر فتح محمد خان په روانه اونۍ کې له نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړی د پېښې له پلوه ډاکټر و او د خپل مسلک تر څنګ یې ادبي خدمات هم د پام وړ ول. نوموړی د شعرونو 3 ټولګې او 1 ناول خپاره کړي ول. په سیمه کې د حافظ الپوری ادبي ټولنې په خپل یو پیغام کې د فتح محمد خان مړینه د پښتو ادب لپاره یو ستره ضایعه بللې ده. د ملکنډ د یوې پیژندل شوې ادبي ټولنې مرستیال لیکوال چې د مل په نوم هم پیژندل کیږي کلنی انتخابات ترسره شول. د نتایجو تر مخه عزیز خان ایڈوکیټ، د دې ادبي تنظیم سرپرست، بخت روان عمرخیل چیرمین، اقبال شاکر صدر، ساجد افغان نائب صدر او امجد علی خان پریس سیکرټر وټاکل شول. د پښتونخوا د ادبي تنظیمونو په منځ کې د ملکنډ مرستیال لیکوال مل ممتاز مقام لري. د افغانستان په ختیځ لغمان ولایت کې فرهنګیانو د لیکوال، شاعر او د پوهنتون استاد لال پاچا ازمون په ویاړ یوه غونډه وکړه. غونډه د خنجر میډیا ګروپ په هڅو جوړه شوې وه او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه لسګونه شاعرانو، لیکوالانو، خبریالانو او چارواکو پکې ګډون وکړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی غونډې ته د ټلیفون له لارې وینا وکړه. نوموړي لال پاچا آزمون یو فرهنګي مبارز وباله او د هغه د ادبي او کلتوري هلو ځلو ستاینه وکړه. د لغمان والی عبدالجبار نعیمی او نور لوړپوړي چارواکي هم غونډې ته ورغلي ول. په کابل کې افغان ادبي بهیر، په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر، او په افغانستان کې یو شمیر نورو ادبي تنظیمونو د پښتو د پیاوړي شاعر ارواښاد محمد صدیق پسرلی لومړی تلین د هغه د ادبي خدمتونو په یادولو سره ولمانځه. محمد صدیق پسرلی د افغانستان غزل ستوری ګڼل کیږي چې په هندي سبک کې یې شاعري کړې او د وخت نقادانو یې شعرونه کرا او په ټول پوره ګڼلې دي. ارواښاد صدیق پسرلی کال وړاندې په همدې میاشت کې له نړۍ سترګې پټې کړې. په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر د خپلو ځانګړو غونډو په ترڅ کې د لیکوال انجینر محمد فرید عاطف د علمي او مسلکي کتابونو د ژباړې په ویاړ غونډه وکړه. په دې غونډه کې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی او مرستیال والی حنیف ګردیوال هم برخه واخیسته. غونډه د پیاوړي افغان لیکوال استاد محمد آصف سمیم په وینا پرانیستل شوه. لیکوال ستان امیر زهیر غونډې ته د وینا پر مهال وویل ختیځ ادبي بهیر ویاړي چې د شعرونو او افسانو ترڅنګ دا ځل په ساينسي موضوع هم د لیکوالو هڅې ستایي. او د خیبر پختونخوا د سیلګری څانګې په پېښور کې کلتوري میله وکړه. په دې میله کې فیشن شو، د پښتنو میرمنو لاسي صنایع، ښکلي هنرونه، د میرمنو سټالونه او د ماشومانو د لوبو نندارې وړاندې کړل شوې. ځینو ماشومانو پکې په اوښانو سورلي هم وکړه. د پښتو موسیقي، اتڼ او ډیرې هم وښودل شوې. د خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ اداره وایي د دې میلې موخه نړۍ ته د پښتنو د ژوند د ښکلي مخ ښکارندوی کول دي.
د اونۍ کلتوري او فرهنګي خبرونه مو واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د زنو دغو خبرونو په اړه تفصیلي راپورونه هم لرو. د هندوستان په فلمی نړۍ کې کپور کورنۍ لوی نوم لري. د کپور کورنۍ لومړی تن چې بالیووډ کې پل کې خود پرتوی راج کپور نومېدو. که څه هم دوی له آرا پنجابي هندوان دي، خو د پرتوی راج کپور پلار بشیش وارنات کپور په 1906 کال کې په پېښور کې د هغه مهال د هندي شاهي پولیس افیسر و. له هند او پاکستان تر جوړېدو وروسته کپور کورنۍ هند ته ولاړه او هلته یې په فلمی نړۍ بالیووډ کې له هغې تر دغې نوم وځلاوه. خو د پرتوی راج کپور کور اوس هم په پېښور کې دی. د پښتونخوا د لرغونو آثارو اداره وایي د کور اوسنی مالک دا حق نه لري چې د راج کپور حویلۍ ونړوي یا ترمیم کړي، ځکه چې دا تاریخي اساسه ده. له پېښوره شبیر جان په دې اړه راپور لري.
دا خیبر پختونخوا د اثر قدیمی محکمه مشر ډاکټر عبدالصمد مشال لیډو ته ویل چې د پرتوی راج د کپور خاندان دغه تاریخي کور د قانون مطابق لرغونی آثارو کې راځي، او د دوی د قانون مطابق چې کوم آبادی هم د 51 نه زړوي نو د هغې کې چې څه هم کار کولی شي د حکومت نه به اجازت اخستل ضروری وي. ولې د کپور خاندان دغه تاریخي کور موجوده مالک بغیر د اجازت د دې د نړولو کار شروع کړو، خو دوی په کار ودرولې دي.
کور غیر چاپیر اوسیدونکو ځای خلک وایي چې باید حکومت دې کور ته خصوصي پاملرنه وکړي، ځکه چې د دوی په وینا دا یو تاریخي او ثقافتي ودانې ده او باید دا په خپل حالت کې محفوظ وساتل شي.
دا کور چې دی دا آثار قدیمه دی، د خوشا چې دینو ټوله پلازې جوړ شولې، زمونږ د پیدایش د مخ کې چې دینو دا شی جوړ شوی دی، اوس کو دا وران شي نو زمونږ راتلونکي نسل ته وسه پته لګي چې دلته سو وسنو ریواج دلته دا د کور دی، دا د اربس کور دلته غي شاته داسونو تبلم وا اوس پکې دینو دا کبات پلازې دروازه جوړه شوی دا دلته دی سکول کې دی او مندروم او د پتری راج دا کور چې دی دا بالکل هغه حالت کې دی زه حکومت ته خواست کوم چې دې ته خاص کر توجه ورکړي شي دا زمونږ د علاقې د ثقافت یو نه خدا
بل خو د کور موجوده مالک حاجی حسن قادر وایي چې دا ډیره زړه آبادی ده دوی په نور لسوه یو کم او یایم کې دا اخسته و خو له موجوده زلزلو دې دا ډیر ځان نسول دي او د گاون خلک دوی راغلی او ورته ویلو چې زلزلو لوجه دا نور هم خطرناک شوی دی او غیر چاپیره آبادی ته لوی خطر ده او باید یا خو دې د مرمت وکړي او یا یې لری کړي نو ځکه پکې دوی د نړول نه بلکې د مرمت کار شروع کړي
دا
چې د خیبر پختونخوا د آثار قدیمی محکمې په ټوله صوبه کې 111 زړې ودانۍ قومي ورثه ګرځولې دي چې پکې د هندي فلم انډستری نامتو ستوري یوسف خان عرف دلیپ کمار په محله خداداد کې کور هم شامل دي ولې د کپور خاندان دا کور په کې لا تر دې دمه نه دي شامل
فلسفه او شعر ډیر کله د یو بل سره نه غاړي وزي او په پښتو شاعرۍ کې لګو شاعرانو په خپل شعر کې فلسفه ورګډه کړې ده خو ځنی غوره مثالونه هم ورته لرو چې انساني ژوند ته له جلا نظره کتلې دي دوی د شعر د پنځولو پر مهال ښایي په شعوري او یا هم غیر شعوري توګه باندې فلسفه کارولې وي د غنی خان شاعري له فلسفې ډکه ده او په شاعرۍ یې د ځان پوهولو لپاره ضروري ده چې سړی له فلسفې هم خبر وي په معاصرو شاعرانو کې سید شاه سعود خپل فلسفي خیالات په خپله شاعرۍ کې نغښتي دي موږ هم غوره وګڼله چې په دې موضوع ورسره خبرې وکړو نو سعود صاحب ستاسو په شعر باندې خبرې کو ډیر خلک وی شاه سعود فلسفي شاعر دی تاسو ته ځان فلسفي شاعر ښکاری
نو دا خو د خلکو خوخه ده چې ماته سوې زل خو خپل نوم ځان باندې ما خو خپل تخلص هم نه دی چې خوخه کړی ځان ته د خلکو مینا دا د مینې نه وایره
صحیح سعود صاحب خو خلک وایي چې شاه سعود د فلسفي کتابونه ډیر لوستي یا پوهنتون کې ممدغه زده کړې کړي نو د دې اغیز د شاه سعود په شعر باندې هم دی
نو دا خپل ځان خو چاته نخ کاری خپل لکه آینی تاجت کاری د شاعر آینه خلک وایي چې زما مطالعه ورته شاته ته چې کومه زما ذهن کې پرته دا غوړ ته زما شعر کې ښکاري نو حتمن به وي رښتیا به وایي
رښتیا وای ځکه چې ګلاب ته خپل خایس اندازې نه کیږي
دا که سیدا خو فلسفه پر رښتیا مالوستي پکې مستوی درما هغه نه پاتې مې کتابونه لوستي خو خمم دا ګران درته
شاه سعود صاحب کله چې یو شاعر شعر لیکي موضوع ضروری ده چې په ذهن کې وي کنه چې سم مخ ته راغله سې ذهن کې راو ورې د مغه په پا پانه باندې لیکل کیږي
نه موضوع مهمه نه ده زما په خیال چې کیفیت مهم ده یو کیفیت سره احساس کې چې اوس د لیکلو وړ یم مرسې لیکلو ته کې نه ځخ اکثره یو د کیرو لیکم یو مصرو لیکم نور هغه ځان په خپل سازي بیا ز شعر نه لیکم لکه چې شعر لګي ما لیکي کنه دا رقم یو احساس لرم
صحیح شاه سعود صاحب زمانہ بدلیږي په شعر کې هم نویواله راځي په پښتو شعر کې نویواله ویني تاسو د خپل شعر پړه خپل بسنګ قضاوتو کې خپل شعر کې نویواله ویني کې نه ویني شاوخوا د نورو شاعرانو په شعرونو کې څه نوی احساسوي
شاعر په نسبت یو څه اضافه کوي زما خو خپل دغه نظر دی هر شاعر د بل شاعر نه لږ بل رقم وی لږ ورته نه د سلګ زانم د سي د نور شاعرانو له بل رنگ وینه ما نور شاعرانو د ځان له بل رنگ وینه ما د تیر شاعرانو نه بل رنگ وینه ما په من زمون د شعر ته من نک دے او لمبد مرګه د سستر نکادان نه لرو په شعر کې لرویم هغه تش نکادان نه دی بیا نورو سیزونو کې هم داسې کار کوي لکه څوک کیسه لیکي څوک شعر لیکي خپله ورسره د نقد مطالعه هم لري خو دغه پیمانه د په دغه باندې ناپ کېږي زما خپل نظر چې اوسني کم شاعران زه په فیسبوک کې وینم یو څه کتابونه لولم نو ډېر امکانات لري بې حده بې شماره امکانات لري او راتلونکی وخت په دغه ښایي بیا چې دوی خپل امکانات ترسره کړي یو هدف پورې ورسي یعنی دوی نه پسته زمانه چې کومه ده هغه به بیا دغه فیصله کوي چې د دوی شعر د تیرو په نسبت څنګه او د روانو په نسبت څنګه دی.
سوال صاحب تاسو مخکې د فیسبوک یادونه وکړه تاسو هم په فیسبوک کې یو شاعر فیسبوک څنګه استعمالولی شي د یو شاعر لپاره ګټور دی فیسبوک تاوان ورته رسوي څنګه باید استعمال کی یو لیکوال یا یو شاعر
دواړه اړخ لري کنه یو اړخ دا ما ملګری وو دلته په خبر کې را سره بیا غ وطن ته لاړ ځل تتلې نشم اغي دلته راځینا نو منس کې د سی سرور کو خو دا فیسبوک په برکت مې بیا ومندل رانه چاپی هي ویوس لکه بیخي چې داغي په منس کې ناس کې مدد یې احساسوم شیرونه پورته کوم خلک په نظرونه راکې راته داډګرنه راکې سو په نقد کې لار راته خو دا ټول شیان ورسره تړلې دي او دا ټول لګټې دي مشاعره کې ته شاعران راغون وی کنه شاعرانو ته سړی شعر وړاندې کیږي شعر سره علاقه لري په باندې نظر ورکی دلته د سې خلک وی چې هغه په شعر نه پويږي بس هغه یعنی هغه څه نه چې څنګه مشاعره کې راټول خلک دلته خو د ژوندار برخه خلک موجود وي او ټول در سره ملګری وي دا غي نظرونه هم ستاسو وړاندې راځي نو پکې کله کله سړی د سې بلاریم کې کله بې ځای تعریفو کې خلک ساينه کوي کله بې ځای نقد کوي بس دغه بیا خارخ نه دی
سماده او سعود صاحب اخیری کتاب مو چې چاپ شوی دی په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي
درد مران از دکیگا دانا مایدا
خا
او پیر کال لکه چې چاپ شوی او اسد دانش چاپ کړی دی او شتا هغه سره هم شتا خور کړم دی
او دا مسویم شیری مجموع او سعود صاحب
دا مشپګم شیری مجموع
سیده او سعود صاحب نو د خبرونه په دې برخه کې و تاسو نه یو غزل وورو د مشال رادیو اوریدونکو به تخوان وخت
ولی نه پستر غو کز نظم وای مدر ته غزل په دې
بالکل نظم به وورو
سمه ده نظم نامه ده منافقت در سره څنګه وکړم کله چې تاسو سره خبرې کوم علم بیان ته پکې نه ګورم علامتونه پکې نه کاروم د هنر زیان ته پکې نه ګورم پکې مې مخې ته ډېری پراته وي زه پکې چاڼو انتخاب نه کوم لپترې ډکه کړم او درې کړم لکه د نظم یې حساب نه کوم خو ته په دغه کیسه نه پوهېږي ما نه غزل غواړي سندرې غواړي په کافیو مې ازادي کتلوي رانه رسمي شانت خبرې غواړي ما چې زما خوښي ته نه پرېږدي نو بیا محبت در سره څنګه وکړم د خپل غزل په شان ته نه یم زه منافقت تر سره څنګه وکړم
د مومندو ایجنسی په غلنۍ کې د دوو تازه چاپ شوو شعري کتابونو مخکته نه وشوه یو شعري مجموعه در همشیر ریحان ده چې په خار د لیوانو کې او بل د اجملی شاه ارمانی شعري مجموعه ده چې امن په لمبو کې نومیږي پر کتابونو مقالو لوستونکو ویل دا چې پښتنې سیمې جنگونو ځپلې نو ځکه په تازه چاپ شوو کتابونو کې د غم جانان نه زیات د غم دوران کیسه راخیستل شوې ده د مشال خبریال شهنواز ترکزی نورحال راکوي
دغه کتابونه چې د یو نوم په خار د لیوانو کې در همشیر ریحان او بل د اجملی شاه ارمانی کتاب امن په لمبو کې لیکل شوی ور باندې ډیره مقاله وویل شوی دغه محفل کې حیران مومن هم ناستو او مشال ریډیو ته وویل
په دې سیمو کې چې کوم د جنگونو تیر شو د دغه په ضد باندې دلته چې کومه شاعری و دغه رنگ انداز دا ټول جدا شو وسنی شاعر دا محسوس کړل چې دا کوم څه په دې سیمه کې وشو یا په کومه جامه وشو په کوم نوم وشو په کوم قباګانو کې وشو هغه علامتونه رخلی هغه ټکی اخلی او ماغه خبره بږي کې جستاوز د پاره دا روغه ده دا غلطه ده
شمس محمد چې صحافي او شاعر ده هم په دغه کتابونو لیکل کړي هغه وای چې دا د اوسنی پښتون شاعر لوی کمال ده چې کلام د پیغلی د حسن د تعریف نه وویس او د خ ژوند تیرولو اړخته راواړاو
کته سو دغه دوه چاپ شوی کتابونو ته وګوره دا غیر دوه د نمونه نبريخي امن په لمبو کې او په خار د لیوانو کې د کې هیڅ قسم جمالیات نشته ده خداوی د خپل احساساتو د غوی د فکر د غو د نظریه او د امن د پاره د غو د شوق او د طلب دوم
دومره زور دی چې کداغه کتابونه یو سړی ګوري نو په ټول کتاب لوستو باندې باغ تنگ نشي.
سید احمد صافی وای چې هغه کله هم د پاکستان په کتابونو میډیا او داسې نور د معلوماتو په ذریعو کې همیشه هغه خبرې لوستي چې د یو چا د مفاد لپاره لیکل شوی وي، حقیقت همیشه لا پټ ساتل شوی.
لونګین په سینه پروت یو تو ګولې خې په اور بل کې دا شیرا فضول دی فضولیات زما په خیال د پښتنو خلاف یو ډیر غټ سازش دی او د دې سازش مخنیوي به همدغه شاعران بری خپل شعرونه کوي او دا مقام ته ډیر غټ غټ خدمت کوي.
نو حقیقت څه دی؟ دغه پښتنه مې د په خار د لیوانو کې د کتاب لیکونکي رحمشیر ریحان نه وکړه.
د شپې مې قتل کړي، سحر مې جنازې لرازي، زه د خپل کلي د مولا قصه به څه ولیکم؟ بل د دې حالاتو په حواله باندې چې یو شعر دی چې تر څو چې د پښتون د کوره شر نه وي وتلی، نړۍ به په قلاره نه وي، هر ځای کې به شر وي.
په دې پروګرام کې د مهمندو باجوړ مردان چارسدي او د پېښور نه راغلي میلمنو هم خپل کلامونه وړاندې کړل او هم په دغه چاپ شوي کتابونو تبصرې وکړې.
پوګمې د انسان سره تل یو ځای یون کړی دی. له تور تمونو څخه د انسان د وستلو او تر منزل رسولو کې مرسته کړې ده. خو کله چې سپوګمې ژاړي د انسان په زړه سره تیریږي. د خوست ځوان شاعر، لیکوال او خبریال طالب منګل همدې خبرې ته متوجه شوی دی. سپوګمې ژاړي د طالب منګل شعري مجموعه ده. دی د خپلې شاعرۍ او لیکوالۍ په اړه داسې وایي:
زمانم طالب منګل دی، زه د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دلته په خوست کې مرکز کې اوسېږم. زه په 1990 کال کې زیږیدلی یم او دې نړۍ ته مې سترګې پرانیستې دي. دلته زیات وخت په ژورنالیزم او ادبي کارونو باندې تیروم. بیلابیلو غونډو کې، بیلابیلو بهیرونو کې ګډون کوم، خو اوس مهال مې وظیفه د غرخ ټلویزیون سره د نشراتو مدیر په توګه پرمخ وړم. همداشان په شیخ زاید پوهنتون کې د ژبو او ادبیاتو په کلتا لولم. له ماشومتوب نه مې د موزونو کلمونو سره مینه وه، خو شعر مې نشو لیکلی او کله کله به مې د شعر غوندې یو څه ذهن کې ګرځېدل. خو د 2008 کال هغه کال و چې یو شعر مې ولیکه، خو هغې نه وروسته یو څو کاله وروسته مې بیا شاعري لږه څه ناڅه زیاته شوله او بیا مې نور شعرونه ونه لیکل. اوس مهال د شیرونو یو ټولګه لرم چې هغه چاپ شوې ده مومند خپرندوی ټولنې لخوا په کابل کې خپره شوې، چې سپوږمۍ ژاړي نومېږي. په دې کې غزلونه او ځینې آزاد شعرونه راغلي دي او یو بله نچاپ ټولګه هم د شیر په ډګر کې راسره ده. او د نثر په برخه کې مې بیلابیلې لیکنې لیکلې دي او خورې ورې لیکنې دي، او یو پکې نول دی چې هغه چاپ شوی دی، دوه پیغلې نومېږي. همداشان دوه نور کتابونه دي چې هغه تر اوسه پورې نه چاپ دي، او انشاءالله چې تمه لرم په راتلونکي کې به دا کتابونه چاپ کړم. غزل دی: لتانه بیا هېر شوي دي کاته په دیواله، لتانه بیا هېر شوي دي کاته په دیواله، زه سر وهم کوټه کې دیواله په دیواله، بیگا د برانه پلندو زلفو کې ویده وې، بیگا د برانه پلندو زلفو کې ویده وې، راتلې مې د کوټې منستا اوب په دیواله، لمحې بربادوما دیوی ورکی جیلخانی، لمحې بربادوما دیوی ورکی جیلخانی، اوبا سمل وینو سرا زړه په دیواله، کوله به مې هر شپه د ځان څوکیداری، کوله به مې هر شپه د ځان څوکیداری، سهار به اومم دغسې ویده په دیواله، بندي دی په کاغذ کې د میګیو تصویرونه، بندي دی په کاغذ کې د میګیو تصویرونه، روان دي د چا سترګو ته رانجه په دیواله، طالبه بې دیواله تسلی نه وتاوې، طالبه بې دیواله تسلی نه وتاوې، بیا غېږه راتاو کړې ده ړانده په دیواله، لتانه بیا هېر شوي دي کاته په دیواله، زه سر وهم کوټه کې دیواله په دیواله، زه سر وهم کوټه کې دیواله په دیواله.
د مشال رادیو ګلونو اوریدونکو مجله مو واورېده. که څه تبصره پرې کول غواړئ، په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ: 0004 2021 سلیریش یو سل یویش. ستاسو زنو پیغامونو تبا په بل خبرونه کې ځای ورکو. تر بل مجلې لوی الله مو مل.
مدرسې په اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.